درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د دې خبرونې په ترڅ کې به د موسیقي پروګرام هم واوري، خو په لړ کې خبرونه او نور موضوعات هم لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د امریکا باندونو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وای په کابل کې جنایي پیشي کمی شوې دي او د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانسته. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت مرکزی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشی کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. دغه وزارت په حواله له مایک پمپیو سره د تیرې شپې په کتنه کې د دولت مرکزی پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوی موافقه خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم ورسره وو، پرون په قطر کې د طالبانو له مرکه کوونکو سره هم وکتل. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي لکه چې امر الله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی، په کابل کې جنایي پیشي کمی شوې دي. د شاغل صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې د پیشي ډیرې وي.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کمواله راغله، دیرش پسلو کې د قتلونو پیښې کمې شوې دي، سلګونه مجرمین نیول شوي دي. په کابل کې د موبایلو د غلانې نیولې د جرم او جنایت سازمان شوي شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتېدلي یا ځینې ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډېره کمې شوي خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون په کابل ښار کې په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرشوب لواوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان ووژل او درې نور ټپیان کړل. د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د هرات اسلام کلا پر لوی لاره پر یو سراچه موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچه ډول موټر د خطرو له کبله درې ملکی هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی ویان جیلانی فرهاد همداراس رسنوی ته ویلي ماینده وسلوالو طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیشي په اړه څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنت کام پرون شنبه وویل چې په منځني ختیځ کې بی 250 الوتکې ځای پر ځای کړی دي. سنت کام د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې تشمن دی. د سنت کام عمومي قومندان جنرال ګریګ ګیلوت په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې دوه بی 250 الوتکې له شمالي داکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روانې شوې دي. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي دلیل لوري اقامه شوې دعوه رد کړه. د ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې وه چې هغه میلیونونه رایې دي به اعتبار اعلان شي چې د پوستي له لارې استول شوې دي. خو د ایالتي محکمې قاضي ماتیو براتویلی د ډونالد ترامپ انتخاباتي ډلې بي سند او د ګمان پر اساس حقوقي داوه اقامه کړې ده. د شاغل براند په وینا د امریکا په متحده ایالاتونو کې د یوې رایې به اعتبار کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا ایالت کې د جو بایدن رایې تر خپل سیال ډونالد ترامپ اتیا زره ډېرې دي. په اروپا کې د کورونا وایرس له دوهمې څپې څو اونۍ وروسته یو شمېر هیوادونه سخت بندیزونه بیرته نرموي. دا هیوادونه په داسې حال کې په قیوداتو کې نرمش راولي چې د کرسمس رخصتیو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده او له بلې خوا د بندیزونو له کبله د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو اندېښنه شته. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون به راتلونکې اونۍ د کورونا وبا د وضعیت په اړه ملت ته وینا وکوي او ممکن په خپل هیواد کې یو شمېر بندیزونه چې د اکتوبر له 10 څخه پیل شوي لیرې کړي. په جرمنی کې په دې بحثونه روان دي چې بندیزونه تمدید شي او کنه. په دغه هیواد کې د روان میاشتې تر پایه پورې بندیزونه اعلان شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې له مهالویش سره سم د دسمبر په 2 ټول بندي ختم کړي. ګومان کیږي چې د کریسمس پر رخصتیو کې به د کورونا مثبتې پیښې په بیساري ډول ډېرې شي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کورونا او بالکبل د اوشت اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاض کې د دوه ورځنۍ سرمشیزي په پرانیستون کې وینا کې ژمنه وکړه چې دغه ډله به پر دې ستونزي د غلبې لپاره د نړیوالې همکارۍ لاري تر خپل وسه هڅه وکړي. او د ګرجستان خوب ګوند د دغه هیواد د پارلماني انتخاباتو په 2 پړاو کې د لومړنیو پایلو پر اساس اکثریت ترلاسه کړی دی. مخالفانو انتخابات بایکاټ کړي ځکه هغوی ادعا لري چې د اکتوبر په 1 د انتخاباتو لومړی پړاو غیر قانوني او غیر عادلانه و. د ګرجستان خوب ګوند په لومړي پړاو کې څه باندې 48% چوکۍ ګټلې وې. د ګرجستان پارلمان 150 چوکۍ لري چې 150 ګوندونو ته ځانګړي دي او نور خپلواکو سیمایزو کاندیدانو ته. په لومړي پړاو کې 14 خپلواک کاندیدان بریالي اعلان شول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د طالبانو او افغان دولت له مرکچی پلاو سره جلا جلا کتلې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وای دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني خبرو پر اړوندو موضوعاتو له شاغلی پامپیو سره شهیدلې دي. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. شاغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکو هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوال یم د یوې بریالۍ نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت له غړو سره په کتنې کې مایک پامپیو دغه راز ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه به څومره چې کولی سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یوې غړې پوځي کوپی ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا ټینګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشري تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی، پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12 په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. مایک پامپیو تیر ور په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
روسي خان د ترینکوټ شار په یو څنډه کې ژوندګړی وو. د هغه کورنۍ وایي 8 کاله مخکې آسترالیایي ځواکونو د دوی پر کلی د چاپې په محل هغه وباشه. د روزي خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت خوشتنه کوي. نور حال د شریف الله شرافت په دې راپور کې.
دوشت کلن زوی روزی خان یې 8 کاله مخکې د بهرنۍ ځواکونو په یوه چاپه کې ووژل سو، خو د مور یې تر ننه پورې د سترګو اوښکې نه دي درېدلې. د وژل سوي روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د استرلایي ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل سوی دی. مریم وای زوی د واده لپاره چمتووالی نیولې او اټکل سوي چې دوی ورځې وروسته د واده مراسم تر سره سي.
دلته چې شتلی و د دغه سره د تاچ د چجو چورک دی داري فلم دی د اسفروت امریکایي شخص راګرځه دلته اسفروت پرې کازولې و د کوم دی خو فرما کومه له معنی د ټول چې مال دغه دغه دی سلمان دی وی زلمی توخت د زلمی دی فلوار زلمی دی د سرور مال دی ولا دی
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرالیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
یسس کو نه نه کول نه پد چاپ کو کار په کډر لو دنه د چاپم زکه کې نه د چاپ یو کې وې شه کو خپل ورېک
د سفینسری افغانه میرمن وای نه یوازې دا چې د وجلسوی زی غمه د پروانی لازه سخت زپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجن کړي او کړولې ده. تازه د استرالیا د لوړپړو پوځیانو دی ویډلې ابتدایي څېړونو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسې کړنو کې لاس درلودې چې په کښې کې لږ تر لږه نه ډېر افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرالیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزي خان قضیه څېړل سوې وي که نه. د روزي خان ورور شایسته خان د استرالیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک ډېر سله ظلمونه کړي دي، کورونه یې ورسوځولي دي، سړي ور شهیدان کړي دي او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي. په دې نه دېرش کسانو کې نو زموږ نوم نه دی په ډاګه سوی چې یا موږ د دغه خلکو سره یا دا ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل رسپانو تر ډیره نن دوه مسئلو ته پام کړی دی. په کابل ښار کې راکټي بریدونه او د ولسی جرګې له لوري یو شمېر وزیرانو ته باور رای. رحمت الله افغان د کابل رسپانو ته کتنه کوي.
مسیر رسپانې لیکلي دي چې د تیرې ورځې په راکټونو کې ملکیان په نښه شول یو ظالمانه کارو او خلکو ته د نجیب د حکومت د وروستیو کلونو یاد ورتازه کړ. په سرمقاله کې راغلي له هغه وخته راکټي بریدونو سره د اوسنیو راکټي بریدونو توپیر په دې کې دی چې هغه وخت کې به ډلو د دا ډول بریدونو مسؤلیت مانو خو اوس یې په ښکاره څوک نه مني. په سرمقاله کې یادونه سوې د حکومت د بریدونو مسؤلیت په طالبانو اچوي، هغوی یې ردوي، داعش د بریدونو مسؤلیت مني. د لیکوال په اند دا ډول بریدونه د نورو وسلوالو ډلو کار دی خو نوم یې نه اخلي. تېره ورځ په کابل کې له دوو موټرو څلورویشت راکټونه وتوغول شول چې اته تنه یې ووژل او له دیرشو نور یې زیات ټپیان کړل. هشت صوب ورځپاڼې کاندید وزیرانو ته د ولسي جرګې له لوري د باورۍ د ورکړې په اړه تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي تېرو دوه ځلي انتخاباتو د افغانستان سیاسي فضا دوه قطبي کړې ده چې تاثیرات یې په ولسي جرګه له ورایه ښکاري. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ولسي جرګې ډېر کمزوري کاندید وزیرانو ته هم د باور رایه ورکړه او داسې معلومیږي چې پاتې کاندید وزیران به هم د باور رایه خپلې کړي. لیکوال ادعا کوي چې وکیلانو د رایه په ورکړه کې له خپل صلاحیته کار وانه خیست، بلکې د ولسمشر غنی پلوي وکیلانو د ښاغلي غنی کاندید وزیرانو ته او د ښاغلي عبدالله پلوي وکیلانو د نوموړي کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې. ورځپاڼه د حملی کې چې ښایي بې پلوه وکیلانو هم جوړجاړی کړی وي. د سرمقالې لیکوال ټینګار کوي و چې ځینو وزیرانو له ولسي جرګې د باور رایه ترلاسه کړې، وکیلان یې باید کارونه له نږدې وڅاري او خپلو برنامو ته یې متوجه کړي. صبح کابل ورځپاڼې لیکلي په کابل له راکټي بریدونو شپږ ساعته وروسته ولسي جرګې د امنیتي سکتور مسؤلینو ته د باور رایه ورکړه. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې غړیو باید د افغانستان په ځانګړې توګه د کابل امنیتي وضعیت او د امنیتي سکتور مسؤلینو برنامو ته په کتو کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړې وای. تیر ورځ ولسی جرګې په یو بیسار اقدام سره لس کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکړې.
د سندرو
میلمانه